د تیر ورځ له بهیره روما په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف هوایي بریدونه کړي دي.
او اوس هم راځو د پاکستاني ورځپاڼو اداریو ته چې مهمه برخې د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن د پیښور نه خبریدونکي مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي د هندوستان لخوا د پلټنو وروستو په پاکستان باندې د پټان کوټ په حمله کې د ککړتیا شکونه غلط ثابت شوي، کوم چې یقینا د دواړو ملکونو ترمنځ د اختلافاتو د خاتمې لپاره ګټور ثابتې دی شي. د ادارې په وینا له دې پلټنو وروستو اوس هندوستان کې یوازې په دې پیښه کې د کارونکي فون نمبر ذکر روان دی، خو دې لړکې چې هم د کومو ثبوتونو ضرورت دی هغه لا په ښکاره ډول مخې نه دی راغلی. نو که هندوستان د کوټلی ثبوتونو د لارې پاکستان کانه کولی شي، نو له هغې وروسته ممکنه ده چې د هندوستان ډلې ته د نورو پلټنو لپاره پاکستان ته د راتګ اجازت ورکړی شي. دریا اخري کې وایي باید چې پاکستان او هندوستان دواړه د خپلو اولسونو په خاطر خپلو اړیکو ته توجه ورکړي او خپل تعلقات ښه کړي او بې ځایه په یو بل د تورونو لګولو نه ډډه وکړي، او په خاص توګه هندوستان چې اکثر په پاکستان تورونه لګوي ځان له دې عمله وژغوري. د دې تر څنګه آج ورځپاڼې خپلې ادارېیې کې په پاکستان کې د تختبۍ په کنډراتو باندې لیک کړی دی او وایي چې یو څو ورځې وړاندې له سریلنکا د بودمت د پیروکارانو یوې ډلې د تختبۍ د کنډراتو دوره کړې ده او دا کنډرات یې ډېر د اهمیت وړ ګرځولي دي. د ادارې په وینا د تختبۍ پخواني آثار خو ډېر اهم ګڼلې شي، خو تر دې دمه نه وفاقي حکومت او نه صوبایي حکومت دې آثارو ته رسای لپاره سغور انتظامات کړی دي. ادارې وړاندې لیکي په نن جدید ساینسي دور کې په سلګری کې آرکیالوجي سایټس ته د یو سند حیثیت ترلاسه دی او یوازې دا نه بلکې د زر مبادله ګټلو لپاره هم یو اهمه ذریعه ده. ادارې اخري کې لیکي په کار دي چې صوبایي او وفاقي حکومت په پاکستان کې اثر محفوظ ساتلو لپاره اقدامات وکړي او د دې سره سره دلته راتلونکو لپاره هم اسانۍ پیدا کړي چې دارنګ د سلګری لپاره بیل کړی شوی بجټ په سم ډول ولګي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانی ګارډین ورځپاڼې په یو لیکنه کې ویلي د پاکستان سپریم کورټ ته مخترمای مقدمې ته ل سره کتنه کوي. پر نوموړي په 2002 کال کې ډلیز جنسي تیرې شوی وو. بلخوا امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ بیا د افغانستان په اړه د ولسمشر باراک اوباما تګلارې ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې زموږ د همکار پورېوال کاکړ ناورو.
د برتانیا ګارډین ورځپاڼې د مقالې په پایل کې لیکلي چې مختارمایی ته پر هغې څورلس کاله وړاندې د سوي جنسي تیری په مقدمه کې د انصاف ورکولو هیلې بیا ژوندۍ سوې دي. پر مختارمایی په 2002 کال کې د پنجاب په یو لرې پرته سیمه کې د کلي د مشرانو په خوله له دې کبله ډلهیز جنسي تیری سوی و چې د هغوی په وینا د دې 12 کلن ورور له یو بلې لوی عمرې ښځې سره نامناسبې اړیکې درلودې. پر نوموړي له جنسي تیری کوونکو څوارلسو تورونو کسانو څخه شپږو ته د مرګ سزا واورول سوه، خو د هغوی له اپیلونو وروسته بیا پنځه بیرته خوشې سو. سپریم کورټ هم درې کاله وړاندې دا پریکړه پر ځای ساتلې وه، خو اوس یې په ناڅاپي توګه امر کړی چې دې پریکړې ته دې له سره کتنه وسي. ورځپاڼه لیکي د سپریم کورټ د دې پریکړې له سره د جاج اخیستنې امر نه یوازې یو نادر کار دی، بلکې په دې مقدمه کې یې مختارمایی ته د انصاف ورکونې هیلې بیا ژوندۍ کړې دي. نوموړي ورځپاڼې ته ویلي دا نه ده خبره چې جج ولې دې مقدمې ته له سره کتنه کوي، خو د دې په فکر شایي داسې څه یې پکې لیدلی وي چې پخوا ورڅخه پاته سوي وو. مختارمایی وایي دا ویره لري چې کچیرې سپریم کورټ هم انصاف ورنه کړ نو دا به بیا چا ته فریاد کوي، هغه ځکه چې په پاکستان کې تر دې بل لوی عدالت نسته. مختارمایی وایي دا هیله لري چې عدالت به پر دې و جنسي تیری کوونکو ته سزا ورکړي او د دې په وینا کچیرې عدالت ورنه کړه نو دعا کوي چې خدای یې سزا کړي. ورځپاڼه لیکي د مختارمایی مقدمې ته له سره کتنه شایي د جنسي تیری په اړه قانون کې د اصلاحاتو کول وهڅوي. بل پلو د امریکا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا د افغانستان په اړه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما تګلارې ته کتنه کړې ده. واشنگټن پوسټ دا څېړلی چې څه ډول د ولسمشر باراک اوباما تګلارې په افغانستان کې میشت امریکایي پوځي چارواکي دې ته اړ ایستي چې د عسکرو پر ځای له قراردادیانو کار واخلي. ورسپانه لیکي په افغانستان کې د عسکرو پر ځای لولسي قراردادیانو کار اخیستنه هلته د عسکرو وړتیاوي او پیوستون زیانمنوي. واشنگتن پوسټ لیکي د امریکایي پوځ لخوا دوی ته ترلاسه شوي اسناد لیکي چې داسې عمل به د دې عسکرو پر راتلونکو ماموریتونو ناوړه اغیز ولري.
د افغانستان له پخوانی ولسمشر حامد کرزي سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه د افغان سولې بهیر ستونزې
دا مشکل دا مصیبت زموږ په خاوره کې دا خارجي دي پردی دي.
له پاکستان سره د افغانستان اړیکې
چې پاکستان خپل خاوره اول د افغانستان په خلاف استعمال ته پرینشتي او پاکستان چې د هند سره خپل شخړه په افغانستان کې نه کوي.
پر تورخم دروازه له افغان وګړو د ویزو غوښتنه
دلته د ډیورن کرښو د چنګلزانو پر موږ تحمل کړی او یو ولسیت وزای کړ.
له پخوانی ولسمشر حامد کرزي څخه مودا او نوري پښتني په یو تفصیلی مرکه کې کړي چې د اتوار پر ورځ د پېښور په وخت د ماسپښین په درنیمو بجو اوریدلای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم راځو 19 پروګرام تړون ته. د نن په پروګرام کې د سوات اوسیدونکو د ژوند اجواک په اړه تفصیل درکو. د پروګرام جوړونکو د مشال همکار بوریوال کاکړ دی.
د مشال رادیو د اونیزي خبرونه تړون اوریدونکو ز بوریوال کاکړمو په دې خبرونه کې هر کله کوم. د خبرونه د خبر پښتونخوا د سوات په اړه ده. د خبرونه په پایل کې به درته د سوات جغرافیا درو پیژنو. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه ووري. ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه هم معلومات لرو او په پای کې به د دې سیمې د ځینو نومیالیو شخصیتونو په اړه ووري. درنو اوریدونکو د سوات نوم به شای ډیرو. لومړی د فطري ښکلا سیلګرۍ له حواله او بیا په دې وروستیو کلونو کې د بدامنۍ او ترهګرۍ له حواله اوریدلې وي. د خبرونې له موضوع سره سم له پروفیسر محمد روشن څخه وپوښتل چې د سوات د جغرافیا په اړه معلومات راکړي. نوموړي وویل
چې موږ نننې سوات کوم ګورو نو دا د خیبر پښتونخوا یو ضلع ده. خو که موږ لږ به د شاته لاړ شو په تاریخ کې نو سوات به یو خطې نوم دی چې د هغې د ملکن ډیویژن دا کوم چې میدانی خطه ده دا سوات دی او د دې شمال کې ګیلګت بلتستان پروت دی کوم چې په تېر وخت کې نوردرن ایریا ویلې کېدل. نو دې په مغرب کې چترال علاقې او اپر دیر او لور مشرق او په جنوب کې کوهستان ډیستریکټ د شنلې د مشرق د طرف مګر په جنوب کې د بنیر ضلع په طرف.
له پروفیسر محمد روشن څخه مې وپوښتل چې د سوات مرکز او نور واړه شارګوټي څه نومېږي.
منګوره دا منګوره اوس په دې وخت باندې د 3 لکو تقریبا 4 لکو 5 لکو خلکو ښار دی او دا یو عام د تجارت ښاروم دی. دې سره په خوا کې چې د شریف آباد دی دې نه علاوه د سوات نور داسې ټاون دي چې هغه لګیا دي اوس ښارونو شکلونه اخلي. په دې کې ماته دا خوږه خېله ده بحرین دی مدین دی کالام دی.
اوس به له نوموړي څخه په دې اړه واورو چې په سوات کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي. یو ځل بیا پروفیسر محمد روشن.
په سوات کې لویا قبیله چې د پښتنو ده نو هغه یوسفزی آباد دي. مین ویلې چې دا د یوسفزو ویلې ده او دینا لږ بره چې دي دا د کوهستانیانو دوه قومونه آباد دي. د هغوی دوه ذهنه دي. د بحرین کې توروالي قوم آباد دی. بحرین او د مدین په سویله خو کې او په کالام کې چې دی کوهستاني دوه قوم دی. ګاوري ژبه ویلې کېږي هلته کالم کی آبی آباد دی. سوات کی تقریباً 15 جبے ویلے کی جی پختو ویلے کی جی توروالی ویلے کی جی دا کالم دا گاوری یا کوہستانی ویلے کی جی دا کالم پیو زے کے چترالی ہوں ویلے کی جی گجر کے دیگروں کے ڈیر لو تعداد کی آباد دی گجروں ویلے کی جی خو منتا پا مٹا کے بیا دا سوی دا سترکلانیانو مختلف لگا جی اغام راتا ملاوی جی جی اگوی اسی جی شلمانیان دلتا آباد دی خیتک ہوں دا سی خال خال نگلے کی جی
ژوند جواک.
په سواد کې د ټولنیزو او تعلیمي چارو له فعال عثمان ولسیار څخه مې وپوښتل چې د دوی د سیمې خلک خوشحالۍ پر کومو موکو او څنګه لمانځي.
اخترونه چې دي دغه مذهبي روایت دي، هغې کې د خوشحالۍ اظهار ډېر په ښه طریقه کېږي. بیا په خادو کې مختلف داسې پروګرامونه کېږي چې هغې سره هم تړلي دغه چې دي، نو سندرې پکې را شي، ګډاګانې را شي، علاقې خپل مختلف چې کوم روایتي رقصونه دي هغه وویلی شي، روایتي سندرې را شي. ورسره بیا داسې ده چې کله نوی ماشوم پیدا شي په یو کور کې، نو کاله کېږي، نو په هغې نسبت زیاته خوشحالي کېږي. یو روایتي انداز داسې دی چې نو کو په والا باندې خلک ډېر د خوشحالۍ اظهار نه کوي. بیا چې ماشوم کله د سنتو موخه کېږي، نو د سنتو مخابیاره یا موږ دلته ته مریضي وایو کوم اناغوږي حقیقت ورته وایي. کله چې کویدن کېږي دو خاندانو په منځ کې رشتہ را جوړ شي، داغې خپل پروګرامونه دي. ناوې کې عموماً زیات تر لکه د خوشحالۍ اظهار د موسیقۍ په ذریعه، د نوي جامو په ذریعه، د ښه خوراکونو په ذریعه باندې کېږي.
عثمان ولسیار په سواد کې د غم او بدې ورځې پر وخت د خلکو ترمنځ د تړون په اړه داسې راته وویل.
د سواد خو یو رجحان دا دی چې پتري امن ته هیڅ بنده غم راشي، جوماتونو کې اعلانونه وشي، اول خو د ټولنه وړمبۍ دا شي، د قبر انتظام کمږي، قبر ورکنستی شي د هغې دپاره. بیا د هغې سره دغه متعلقه کم کور ته چې خلک راځي د دعا دپاره، فاتحې دپاره، دغه غمځپلی کور چې د هغې ته دلته څو طریقې دي چې یو طریقه دا چې دغه کم کمیټي ده، کم تنظیم چې دی دپاره جوړ شي، د هغې محلي نورو کورونو ته ټایمونه ورکړي چې په دې وخت باندې به د دومره کسانو یو کور د خوراک انتظام کوي. نو هغه کورونه بیا یا هغه متعلقه کور ته دغه خوراکونه راوړي، یا دغه کور ته چې کوم مېلمانه راغلي نو هغې د ځان سره بوځي. دویمه طریقه ورسره اوس داسې غونډه کې راغلی ده چې عموماً دغه کوم محلي یا دغه کوم کلوغۍ چې کوم کورونه دي، نو هغې یو مخصوص پیسې راغونډې کړي، لکه مثلا 1000 روپۍ یا 2000 روپۍ، نو هغه ټولې راغونډې شي او هغه د محلي د کمیټې چې کوم مشر وي هغه پیسې هغه ته حواله شي، او هغه متعلقه علاقه کې کور نه تپوس کړي چې یاره تاسو ته د څومره مېلمنو د خوراک انتظام کول دي، ځکه چې هغه خو غمځپلی کور هغه دغه انتظام نه شي کولی مېلمنو زر کول په خپله په غم کې. نو هغې لپاره دا انتظام وشي چې یو نمبایي یا یو پخلي کوونکی تر چې هغه سره خبر وکړي او د هغه وختن مقدار هغې ته ورکړي چې کرنې دپاره د ماضي دومره خلکو ډوډۍ، ماښام دپاره دومره خلکو ډوډۍ، یا ورسره د چین انتظام دغه طریقه باندې غم کېږي. بیا چې کوم داسې یو قدرتي آپات را شي، یا داسې یو بم ورنږدېږي، یا لوی حادثه شوي، نو په داسې وختونو کې خلکو کې بیا هغه د ورورولۍ جذبه نسبتاً لږ زیاته را پیدا شي. د هغې سره مالي مرسته هم ډېره زیاته کوي، هغې سره په سماجي او عالم د همدردۍ اظهار ډېر زیات کوي.
عثمان ولسیار وویل په خوا چې په سواد کې کوم دودونه یا روایت وو هغه اوس ډیر اغیزمن شوی دی، خو د غم او شادۍ پر وخت له یو بل سره د درېدو رسم لا پر ځای پاتې دی، کوم چې د ده په وینا باید وساتل سي. نوموړي په سواد کې د ناواړه روایتو په اړه داسې وویل.
په سواد کې چې زما په نظر کې کوم د ټولنې یو بد عمل دی، نو هغه یو ډېر غیر ضروري اخراجات او د فیشن یو ډېر عجیبه جهان دلته کې روان دی. دا جهیز ډېر زیات غلط رنګ اغستی دی. دلته د خور لور په سر باندې پیسې اغستل خو نشته، خو دلته کې دغه رسمونه چې زمونږ کوم دي چې په ودونو کې د غیر ضروري اخراجات په هغې کې که وګورئ د جامې جوړې چې دي نو ډېرې زیاتې ګران بیه دا عمل روان دی. دلته شادي حال یو ټرینډ ورو شروع کېږي، یو حواله خو ښه دی چې لکه د نوي دور خپلې تقاضي دي، خو دې کې زمونږ تهذیبي او زمونږ سماجي نظام چې دی نو هغه ورسره ماتېږي.
عثمان ولسیار وویل په سواد کې که څه هم حالات د ډزو نه کېدو له امله آرام ښکاري، خو کیسه د دې برعکس ده. د ده په وینا اوس هم خلک په ویره کې ژوند کوي، او د هر چا په ذهنونو کې داسې پوښتنې دي چې په سواد کې ترهګرۍ ولې او د څه لپاره وسوې. نوموړي هلته د ترهګرۍ د اغېزې په اړه وویل.
باور خو زما خیال چې مونږ به کور کې هم اوس په یو بل نشو کولی، ځکه چې دې حالاتو مونږ ډېر زیات وځپلو په کورونو دننه. زمونږ خاندانی نظام په دې حواله باندې تر سهاده پورې ډېر زیات متاثر شوی دی، ځکه چې په هغې کې یو کس طالب و، نو د هغې که وروسته د آپریشن نه پس فوجیانو د هغه ټول کور بس کړی دی، هغې تباه کړی دی، نو هغې کې دا نور رونه هم ټول متنفر شوی دی، ځکه چې قصوروار یو کس وي او ټول کور تباه شي د هغې د وجې نه. زمونږ په دې حواله باندې بدې ټیماد ډېرې زیاتې شوي دي، باور بیخي په دې معاشره کې ختم شوی دی. د پلار میلمه سره یا د کلي کلوغې د نورو خلکو سره څه چې په خپل کورونو کې دننه په یو کور کې دننه هم باور نه دی پاتې شوی.
کورنۍ ژوند.
د تړون خبرونه په دې برخه کې په سواد کې د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. هلته د میرمنو د حقونو لپاره د کارکونکو سازمان خویندو جرګې مشره تبسم مدنان مشال ریډیو ته وویل د سواد په ټولنیز ژوند کې له میرمنو سره توپیری چلن او زیاتې کیږي.
گریلو تشدد داغه سره کمی تړلی خبری نوري اغا دلته هم موجود دي. زنانه سره چې دي نو د پیدایش نه داغه سره ظلم زیاته شروع شي، نظام کې داغه د مرګ پورې داغه سره زیاته رواني. غیرت په نوم باندې پخوا قتل کېدو، اوس چې دی نو د خودکشۍ نوم ولا ورکړی دی. داسې دوه کیسونه زما مخې له رالل چې هغه جنۍ خودکشي نه وه کړې خو زهر یې ولا ورکړی او وی چې دا دی خودکشي کړې ده.
د میرمنو پر حالت نظر لرونکي یو بلې فعالې رفعت ناصر وویل هلته میرمنې د بیلابیلو لاملونو له کبله له خپلو حقونو بې برخې دي.
دویمه خبره دا چې که حق پته وي نو هغه کوشش یا هغه سټرګل کولو د هغو ته لار نه ده معلومه. هغو ته پته نشتي چې زموږ څه حق دی، موږ به دا حق اخلو څنګه؟ خو بس د یو تیاری په شان د خپل ژوند تېرئ که یو څو تنظیمه مخکې شي یا یو څو ځینو کې ښځو ته پیسې وویشلی شي، لکه د دې نه دا نه ثابتېږي چې هغو ته حقوق حاصل شي.
میرمن رفعت ناصر وویل یو پلو ټولنیزه بې انصافي ده او بل پلو په سواد کې ترهګرۍ هم میرمنې سختې وځپلې.
د ټول نه زیاتې متاثر شوي دي هغه د میرمنې دي، که هغه د حکومت په نوکرو کې، که هغه بل چیز وي، که هغه یو عام د کور ښځه وي، که هغه د غریزو علاقو ښځه وي، خو تکلیف هغې زیات لیدلی. مونږ چې کوم حالات لیدلي دي، کوم مونږ چې کوم د طالبان د لاسه د ښځو بې عزتي او د هغو ته فریټس او د هغو ته بدې ردې لیدلي دي، نو دا د هېرېدو خبرې نه دي.
رفعت ناصر زیاته کړه چې پښتانه باید میرمنو ته د انسان په سترګو وګوري او هغوی ته خپل حقونه ورکړي.
زه د خپلې معاشرې د هېرونو ته، د زموږ بچو ته، زموږ ځوانانو ته زه صرف دا پیغام ورکول غواړم چې خپلو زنانو له اعتماد ورکړي، د دوی حقونه مه خرابوي. که هغه د جایداد حق وي، که د هغه د تعلیم حق وي، کاغه د خپل د رائے اظهار حق دی، دا حق الله ورکړی دی او شریعت ورکړی دی. د دې حق نه هغه تاسو ولې محروم کوئ؟
د دې سیمې ګټه وټه
د پښتنو د نورو سیمو غوندې سواد هم یو شمیر قدرتي زیرمې لري. د یادې سیمې یو څېړونکی امجد علي صاحب هلته د موجودو قدرتي زیرمو په اړه داسې وایي.
دا د سواد سره یو خوا کې نو ایریا ده شاډیری ورته موږ وایو. نو په شاډیری کې چاینا تلی چې دی دا ډېر زیات سیوا پیدا کېږي، هلته کې یعنې د دیر سره په خوا کې چې زموږ د سواد کم بارډر لګي، په دغه ځای کې کاپر اور ورته وایي، کومه تامبه چې موږ یادو هغه ډېره زیاته ده. دغشان په سواد یو بل سایډ دی نکتخیل ورته موږ وایو. په نکتخیل کې آیرن ډېر زیات، آیرن اور چې کم دی دا ډېر زیات پیدا کېږي. کوکاری زموږ د سواد چې کومه علاقه ده په هغې کې دا سره زر ډېر زیات پیدا کېږي، ګولډ چې ورته وایي. د هغې نه علاوه چې کوم دی نو لکه زموږ سواد زمردو یو ډېر بهترین کان دی او ویل کېږي، په دې باندې زما ریسنټ یو تحقیق شو، ویل کېږي چې دا زمرود چې کوم دی دا په ثابته دنیا کې په درېیم نمبر باندې اعلی زمرود دي. کورنډم دي په ملمجبه کې، په کورن په دې ملمجبه کې زموږ سره ګارنټ هم دي او بنټونایټ ورته وایي، دا هم ځای په ځای دي په سواد کې. ګریفایټ سي او کرومایټ چې کوم دی نو هغه بیا د سواد چې کله دا حد ختمیږي او شنګلي حد شروع کیږي، نو دکلته چې کوم دی کرومایټ په ډېره غټه دغه باندې په مقدار باندې پیدا کیږي.
نوموړی وایي د سواد دمځکې سر هم داسې دی چې هر ډول فصلونه او میوې کوي.
یو تحقیق ما کتل او پاغي کې ویل چې را په دنیا کې په ثابت دنیا کې دیارلس دسې پوینټس دي د ځمکو، یعنی ټوډي دي چې پاغي باندې تاسو څه کرل غواړئ نو هغه کرلی کېږي. پاگی کی چکم دے یو ٹوٹا چکم دے سواد ہوں حصہ دی گی دلتے کے پسواد کی آواز سلویخ قسم مڑا پیدا کی گی جی دگا شن چکم دینو سا لس قسم پدے کے شلتالو پیدا کی گی جی اور دین علاوہ چکم دینو لکا دا غنم او جوار او دے خود سر اڑو سا حد نہ دے معلوم شو لڑے رضیات پیدا کی گی اوری جی چوت ہوئی کہ نہیں جی میوے پیدا کی گی اور دگا شن چکم دے سبزیاں تھولے پیدا کی گی یخ علاقوں سر چ سمرا فصلوں تعلق ساتھی نو اگر ٹوٹل چکم دے
امجد علی صاحب ویل د سواد پر قدرتی زیرمو او زرخی زمزک سربیرا د دې سیمه ډیر خلق په عرب هیوادونو کې په مزدوری په سورک دی
پدې سرکاري پوسټونو باندې به کوم خلک شته خپورا په د سوات سلامپور یو علاقه دا اسلامپور او تموي سلامپور او تموي دا غي زیاتره خلک چې کندنه له ټول په پولیسو کې دي دلته کې د فوج کې دي 50% د آبادی چې دا غوسته زراعت سره ټچتا ډېر 15% چې کندنه خلک بهر زمګا په بهر ملکونو کې دي یعنی په هر دریم سلورم کور کې به یو نه یو کس په سعودي عرب کې وي یا په دوبۍ کې وي نو دوی د خپل کار چکم دے ہاں طرف تم روان دی
نمیالی د دغه سیمه
تاریخ پوهان وای چې د پښتنو د غرنۍ او شکولې سیمه سواد د یو شمیر تهذیبونو مرکز پاتې شوی دی د دې سیمې له لیکوال او تاریخ پو پرویش شاهین څخه مې وپوښتل چې د سواد د نومیالیو کسانو پر فهرست رڼا واچوي نوموړي ویل د سواد د نومیالیو یادونه ډیر وخت اخلي خو د څو پخوانیو مشرانو ذکر یې داسې وکړ
بادشاہ اویس او بادشاہ پکل نو د دې بادشاہي په 1415 کې دلته ختم شو د دې سواتیانو د او کابل د اړه خو د کندهار د اړه یو نوی قبیله را لا چا هم پښتانه او د غزاړو سواتیانو کوټې پښتانه چې هغه د یوسف زاین په نام باندې چې د دې قائد چې نغه ملک احمد بابا او د دې وزیر یا د مشیر یا د لارښود چې استاد وته ویل شم چې هغه شیخ ملي بابا دی د شیخ ملي بابا قبر په سوات کې په بلوګرام سره دی او د ملک احمد ماما نه په لیر کال کې ډېر لوی کانفرنس او دغه شی او په بخیل کې دلته بیا د سیدو بابا د راتلو کور چې هغه تل مجاهد ځان له کول او سبق کې وی او سپیری موریدی او دا او دا خو زما په نه خدای عزیز دې چې د پښتنو په تاریخ کې یو ډېر لوی تګور سره دی چې هغه نوم عبدالغفور خو په سیدو بابا باندې مشهور دی د دغه سیدو عبدالغفور بابا سیدو بابا نو چې کوم دا نو چې په 1911 کې د میاګل عبدالودود په نامه باندې راغی په سواد کې یو مضبوط ایو په خام مثالی باندې چې سړی د اکبر سره می خو دې چې لا شو پر می خو دې چې خپل بالکل نالوسته سره به سواد نه مینو چې کله نو په 1900 یو کوم په دوستم کې دا غو قابل زه چې هغه اسلامي کالج او په خوري او ډېر کول سټډنټ ته لیلم سبقوالو هغه میجر جنرال جانزی ابراغه د پلار په زمان له سات بچا شو او پاکستان هر څنګه فیصله چې وکړه دا یا یا خان دور په یو ریډو په اعلان باندې په 1900 یو کوم یو ایم کې زمونږه مهاجر بچي ختم کړي خو نه غواړي مونږ
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د سواد پاړه معلومات اوریدل ل دې سره د خبرونه وخت پای تر رسیدي راتلونکو اونۍ به بل پښتنې سیمه تاسو ته در پیژنو اوس ز بوريوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم شو وخت ولري خود مشال رادیو اوریدل مه هیروي
د میدان خلق پختان دی د دیر نوابا د میدان خلق پختان دی د دیر نوابا د دیر نوابا سر د وطن یزار وی قربانی گی غزا جوړی گی د دیر نوابا غزا جوړی گی برول ملی غزر کی گی غزا جوړی گی یا باندې ملی غزر کی گی غزا جوړی گی نوابا چ مشرانا یاد وزڑ میں خوگی گی غزا جوڑی گی دیر نوابا